درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې مو د سر موضوع دا ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې ویغونډې ته په وینا کې ویلي څلوېښت کاله نړیوالې ټولنې یو لوی ملت چې اشاره یې افغانستان ته وه د سولې له حق څخه محروم ساتلی دی. نور رپورټونه به ولرو خو پیل له خبرونو کوو. احمد تکل په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
سلام علیکم. عبدالرشید دوستم د هیواد د سیاسي ځواکونو ترمنځ د یووالي پر اړتیا ټینګار کوي. د سالنګ لویه لاره د باروړونکو موټرو پر مخ بنده شوه او له درې سوو زیات کسان د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د برید په پیښه کې تورن شول. بشپړ خبرونه. د شمال ځواکمن قومندان عبدالرشید دوستم له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د راتلونکو په اړه د بحث لپاره کابل ته رسیدلی. ښاغلي دوستم نن په کابل کې خپلو پلویانو ته په وینا کې د ټولو اړخونو ترمنځ د یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ.
په ټوله کې خو موږ لاسبری یو، خو که سوله ونه شوه باید هیچ چا ته اجازه ورنه کړو چې زموږ اوسنی حالت ګډوډ کړي.
دوستم د هغو لیدنو کتنو په لار کې کابل ته تللی چې ولسمشر غنی په دې وروستیو کې د هیواد له مخکښو جهادي او سیاسي مشرانو سره پیل کړی دی. په جلال آباد ښار کې نن د ولایتي شورا د غړي عبدالقهار قدیر پر موټر د ماین چاودنه وشوه چې یو ملکي وګړی یې وژلی او ښاغلی قدیر یې ټپي کړی دی. ویل کېږي دا چاودنه د جلال آباد ښار په مال منډوي سیمه کې شوې. د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل رسنیو ته په استولو معلوماتو کې تایید کړی چې د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته د یو ملکي وګړي مړی او عبدالقهار قدیر په ټپي حالت کې وروړل شوی دی. عبدالقهار د پخواني جهادي قومندان حاجي عبدالقدیر زوی دی. بلخوا د بګرام ولایت په اوبخې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې نن یوې چاودنې یو تن وواژه او یو شمیر نورې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل چې د دې مرګ ژوبلې علت د یو مقناطیسي بم چاودنه وه. د سالنګ لویه لار د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فواید عامې وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حقشناس ازادۍ راډیو ته ویل چې کوچني موټر لا هم پر دې لاره تګ راتګ کولی شي.
د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره له دواړو لوریو پرانیستې ده. دا وسایط کولی شي چې زنجیر وتړي او سفر وکړي. دا لار یوازې د ټیلري او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده.
دا احتیاطي تدابیر وروسته له هغه په پام کې نیول کېږي چې د پنجشنبې ورځې په ماښام په سالنګ کې د واورې ورښت پیل شو. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. متحد ایالاتونو د استازو جرګې د کورونا وایرس د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره د 1.9 تریلیون ډالر په ارزښت د اقتصادي مرستې طرح تصویب کړه. د لایحه نن سهار وختي د 212 مخالفو رایو پر وړاندې په 219 موافقو رایو تایید شوه. لایحه ته هیڅ جمهوري پال وکیل مثبت رایه ورنه کړه. د لایحه اوس سنا ته چې اکثریت پکې دیموکراتان دي د وروستۍ پریکړې لپاره استول کیږي. د دې اقتصادي بستې په اساس ډیری امریکایان د 1400 ډالرو چک ترلاسه کوي. د پیسې به همدارس د کورونا واکسین د پروسې د چټکولو، د ښوونځیو د بیا پرانیستو او له ایالتي او سیمه ییزو بودیجو سره د مرستې په برخو کې ولګول شي. له درې سوو زیات کسان د متحدو ایالتونو د کانګرس پر ودانۍ د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو د برید په قضیه کې تورن پیژندل شوی. د امریکا مرستیال لوی څارنوال جان کارلین پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د قانون د تنفیذ ځواکونو لږ تر لږه 280 تورن نیولی دي. کارلین زیاته کړه چې د ګرامو کسانو په اړه تحقیقات په بېساري چټکۍ سره روان دي. ډیری تورن پر خواله رسنیو د بلواګرو په ډله کې د خپلو ویډیوګانو د خپرولو او هغو پوستونو په اساس چې دوی دا کار په کې ویاړ بللی نیول شوی دی. د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو د برید پر مهال د پولیسو د یو افسر په ګډون 15 کسان ووژل شول. له دې پیښې یوه اونۍ وروسته د استازو جرګې ښاغلی ټرمپ پر کانګرس د خلکو د برید د پارولو په تور استیضاح کړ، خو د فبروري په 13 نیټه یې د سنا په استیضاحیه محاکمه کې برات واخیست. د روسیې د حکومت سلګونه مخالفو فعالانو او یو شمیر لویدیزو ډیپلوماتانو په مسکو کې د روسیې د اپوزیسیون د وژل شوي سیاستوال بوریس نیمتسوف په شپږم تلین کې ګډون وکړ. دوی د کرملن په 2 کیلومتره کې په هغه ځای کې چې نیمتسوف د 2015 کال د فبروري په 28 نیټه په ډزو ووژل شو د ګولانو ګېډې کې خوده د نیمتسوف تلین هر کال په مسکو کې د لاریونونو په ترڅ کې منزل کېده، خو د کورونا د محدودیتونو له کبله پر لویو غونډو د بندیز له وجې سکل فعالان د نیمتسوف لپاره د یو موقت څلی په ځای کې راټول شول. په مسکو کې د امریکا د سفارت ویاندې ربیکا راس پر ټویټر لیکلی دی چې په دې وبخښي چې په مسکو کې د امریکا سفیر جان سلیوان د نیمتسوف قتل یو وحشیانه عمل بللی او هغه یې د روسیې یو سرسپرلی وګړی بللی. او د برتانیا د پوځ متقاعد تورن سل کلن ټام مور چې له کورونا وبا سره د مبارزې لپاره یې نږدې 3.5 میلیونه پاونډه بسپنه راټوله کړې وه نن خاورو ته وسپارل شو. تورن مور چې د برتانیا د روغتیا ادارې د خیریه مرستو لپاره دا بسپنه په خپل بند کې د پلی تاک د یو کمپاین په ترڅ کې راټوله کړه د فبروري په 2 ومړ. د برتانیا ملکې 2 الیزابت ټام مور ته چې په تورن ټام هم مشهور و د درناوي په مراسمو کې وویل چې دا د برتانیا ملت او نورې نړۍ ته د هغه الهام ستای. ټام مور په 2 نړیواله جګړه کې هم برخه اخیستې وه. د تورن ټام د کورونا ټیسټ د جنوري په وروستیو کې مثبت راووت. د هغه کورنۍ ویلي و چې نوموړی د سږو د ناروغۍ له کبله د کورونا واکسین نشي اخیستی.
خبرنامه له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي 40 کاله کېږي چې نړیوالې ټولنې یو لوی ملت له خپل اساسي حق څخه چې سوله ده محروم ساتلې. ښاغلی غنی دا څرګندونې د شنبې په ورځ په دفاع وزارت کې د سرتیری د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته کړې. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې مارشال عبدالرشید دوستم له یو اوږده ځنډ وروسته کابل ته ستون شوی دی. کابل کې د هغه څرګندونې او دا چې څه لیدنې کتنې به ولري په اړه به یې ریپورت درته واورو. د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د سمون سراسري شورا یو اربیا خبرداری ورکړی که په لویو لارو کې د دوی په وړاندې پرتې ستونزې هوارې نشي یو ځل بیا به په اعتراض او اعتصاب لاس پورې کړي. دا موضوع هم څېړو. له اروزګان څخه به د کروندګرو هغه اندېښنې درته سره شریکې کړو چې د وچکالۍ په اړه لري.
نو وبستا نو د برمې واسلارم نه لاس یو ولستنه یا لبسیری
په بلخ د عامه روغتیا ریاست وایي چې له هرو 500 وروګدو کسانو څخه یوازې د یو کس د درملنې امکانات لري. کتر پای را سره وي دا بام واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره د سعودي ولایت د ژورنالیست جمال خاشقجی په قتل تورن کړی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي 40 کاله کېږي چې نړیوالې ټولنې یو لوی ملت له خپل اساسي حق څخه چې سوله ده محروم ساتلی. ښاغلی غنی دا څرګندولې د شنبې په ورځ په دفاع وزارت کې د سرتیری د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وکړې. بل ورته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست تیر کال له بېلابېلو اړخونو افغان ځواکونو لپاره سخت کال بلل. نور حال په دې رپورټ کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په تیرو شپږو کلونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لوړ ظرفیت نړیوال قانع دي او ورڅخه ستاینه کوي. ښاغلی غنی د شنبې په ورځ د کاب د 9 یا د سرتیرو د ملي ورځې په مناسبت دفاع وزارت کې وویل اوس مهال ترهګرۍ ضد 90% عملیات افغان ځواکونه په خپله کوي.
تاسې یوازې د افغانستان استقلال نه ساتئ، د نړۍ امنیت تاسې ساتئ.
د جمهور رئیس غنی په خبره په تیرو 140 کلونو کې له بل هر وخت زیات افغانان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي ځکه دوی د اساسي قانون ساتونکي دي. محمد اشرف غنی په ټینګار سره وویل د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ساتنه، پیاوړتیا او سمبالښت ورته لومړیتوب لري. ښاغلی غنی د سولې روان بهیر ته په اشاره سره وویل څوک چې اصلي افغانان دي په میړانه او جرأت د سوله وکړي. د نوموړي په وینا د افغانستان روانه جګړه اسلامي او انساني اړخ نه لري او په خبره یې د افغانستان د حکومت دایې برحق ده. ښاغلی غنی په افغانستان کې د سولې د نه راتلو له کبله پر نړیوالې ټولنې هم نیوکه وکړه.
جامعه بین‌المللی 40 سال است
نړیوال ټولنې څلوېښت کاله کېږي د یو لوی تاریخ لرونکي ملت او ژوندي خلک له خپل اساسي حق چې سوله ده محروم ساتلی دي، او دا د زغم وړ عمل نه دی. موږ تلپاتې سوله، باعزته سوله غواړو، داسې سوله چې زموږ د امنیتي ځواکونو په مټو او زموږ د خلکو په غوښتنه راشي.
محمد اشرف خانی یو ځل بیا په جمهوریت د ټینګار ترڅنګ وویل راتلونکی جمهور رئیس به د خلکو له لورې ټاکل کیږي. بلخوا په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي تیر کال بلابل پلوه افغان ځواکونو ته سخت کال و. شاه محمود میاخیل د پسرلي موسم چې د جګړې د پیل موسم بلل کیږي په اشاره سره وویل دا ډول پسرلي ډیر تیر سوي. جمهور رئیس محمد اشرف خانی د 1995 کال د کب نهمه د سرتیری د ورځې په نومو نومول چې له هغې وروسته هر کال دا ورځ په کابل او ولایتونو کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ننګې لپاره په ځانګړیو مراسمو نمانځل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غلا ازادي راډیو ناوري زموږ پرونی هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. مارشال عبدالرشید دوستم له نږدې یو کال ځنډ وروسته نن کابل ته ستون شوی. ښاغلی دوستم په کابل کې یوې غونډې ته وویل سوله د ټولو غوښتنه ده، خو که د سولې بهیر بریالی نه شي له اوسني نظام څخه به کلکه دفاع وکړي. ټاکل شوی چې ښاغلی دوستم نن د ورځې په وروستیو کې له جمهور رئیس غني سره د سیاسي رهبرانو په یوه غونډه کې هم برخه واخلي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
عبدالرشید دوستم د مارشالۍ نظامی رتبې لاخستو نږدې یو کال وروسته کابل ته راغلی او وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې اوسنی نظام ته زیان ورسوي. د جنبش اسلامي ګوند مشر عبدالرشید دوستم په کابل کې وی ناست ته وویل سوله د ټولو غوښتنه ده، نو ځکه له دې بهیره ملاتړ کوي. خو مارشال دوستم ټینګار کوي که چیرې د سولې روانې خبرې بریالۍ نشي له اوسني نظام څخه به په کلکه دفاع او ساتنه وکړي.
په سوله کې د ټولو لاس پورته دی، ځکه ټول خلک سوله غواړي. که د سولې بهیر بریالۍ نسو چاته اجازه مه ورکوئ چې اوسنی وضعیت خراب کړي. له نظام، سیستم او امنیت څخه دفاع زموږ مسؤلیت دی.
عبدالرشید دوستم د جمهور رئیس غنی او د مصالحې عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې وروسته د روان کال چونګاښ میاشت کې د مارشالۍ رتبه واخیسته. که څه هم جمهور رئیس غنی عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې فرمان لاسلیک کړ، خو په هغه مراسمو کې یې ګډون ونه کړ چې په روګه یې تر ټولو لوړې نظامي رتبې نښانونه راوځړول شول. له مارشال دوستم سره د جمهور رئیس غنی اړیکې هغه مهال ترنګلې شوې چې هغه د جورجان د پخواني والي احمد اشتی په جنسي ځورونې تورن شو. که څه هم د ښاغلي دوستم د دفتر ویان احسان نیرو ازادي راډیو ته وویل عبدالرشید دوستم به نن مازدیګر د سیاسي مشرانو په ناسته کې له جمهور رئیس غنی سره وګوري، خو ارګ په دې اړه څه نه وایي. په ورته وخت کې سیاسي فعال اسحاق ګیلانی وایي جمهور رئیس غنی د خپل سیاسي قدرت د ښودلو په موخه او د راتلونکي کال پسرلي کې د جګړې چمتووالي لپاره مارشال دوستم کابل ته راغوښتی دی. د ښاغلي ګیلانی په خبره په ارګ کې د سیاسي او د هیواد اغیزمنو څیرو سره لیدنې هم په همدې موخه کیږي.
یو کال په کافي اندازه باندې ډاکټر صاحب اشرف غنی د تورین کو او په حضور نه مانه، نو اوس د زر اتک په سرلی روان دی او په قوي احتمال سره چې د طالبانو حملات زیات شي. د هغې دپاره ډاکټر صاحب اشرف غنی کوشش کوي چې د ده شاوخوا ملګري زیات وي او د طالبانو په مقابله کې او هم دنیا نړیوالو ته وښیي چې دا یوازې زه یم په افغانستان کې چې دا شخصیتونه ټولولی شم او دوی زبا سره ولاړ دي.
د افغانستان جمهور رئیس په وروستیو څو ورځو کې د سیاسي ګوندونو له یو شمېر مشرانو سره لیدنې ډېرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان حکومت او د طالبان مذاکراتي ډلو ترمنځ خبرې دوام لري او حکومت هڅه کوي د دې خبرو د بریا او سولې د راتلو لپاره ملي، سیمه ییز او نړیوال اجماع پیاوړی کړي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو د خبرونې په جریان کې به دا مو وری چې په بلخ کې د روغتیا وزارت چارواکي وایي دوی د 500 کسانو معتادانو یوازې د یو کس ته درملنې امکانات لري. همدارنګه به دا مو وری چې د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان په څرګنده د ژورنالیست جمال خاشقچی په قتل کې تورن کړي. خو تر هغه مخکې یو بل ریپورت، د افغانستان د مځکني ترانسپورت د سمون سراسري شورا خبرداري ورکړې که په لویو لارو کې دوی په وړاندې پرتې ستونزې هوارې نشي یو ځل بیا به اعتراض وکړي. د دې شورا چارواکو د خصوصي شرکتونو موټر چلو د دې شورا د چارواکو په وینا د خصوصي شرکتونو موټر چلوونکي په لویو لارو کې لا خازي نامنوي سره مخ دي، خو حکومت تر اوسه د دوی د ستونزو د هواري لپاره جدي اقدامات نه دي کړي. نور تفصيل په دې ریپورت کې.
د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د شرکتونو مسولین پر حکومت نیوکه کوي او وایي چې په لویو لارو کې ستونزې لا هم پر خپل ځای دي. دوی د شنبه پر ورځ کابل کې ویناست ته وویل امنیتي مامورین د دې پر ځای چې د لویو لارو امنیت وساتي په خپل د موټر چلوونکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د سمون د سراسري شورا مشر تلا محمد عثمانزي ازادي راډیو ته وویل که د موټر چلوونکو ستونزې هوارې نسی یو ځل بیا به په مدني اعتراض لاس پورې کړي. د دې شورا مرستیال نذیر احمد خلیل وویل لا هم په لویو لارو کې 40% ستونزې پر ځای دي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت وایي په دې برخه کې د وزارت اقداماتو په بهیر کې یو شمیر مسؤلین له دندو وګوښه شوي دي. بارونکو موټرو شرکتونو د دالبی په 14مه د کابل کندهار او کندهار هرات په لویو لارو کې د پولیسو د ناسم چلن له امله اعتراض کړی و. که څه هم هغه وخت له څو اونیو کاري اعتصاب وروسته او د مسؤلینو په منځګړیتوب سره ستونزه هواره سوه، خو اوس بیا هم دوی د خپلو پاتې ستونزو د هواري غوښتنه کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
په بلخ کې د عامې روغتیا ریاست وایي چې له هر 500 روږدو کسانو څخه یوازې د یو کس ته درملنې امکانات لري. د عامې روغتیا د اتحاد مرکز مسؤل ډاکټر عصمت الله کریمي ازادي راډیو ته وویل چې ټول بلخ کې یوازې د معتادینو د درملنې 4 مرکزونه شته. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
قیس فیروزی 30 کاله عمر لري او ایران ته د کار کولو لپاره تللی و، خو هلته په مخدره توکو روږدی شوی دی. د اوس مهال د بلخ د عامې روغتیا د اتحاد په مرکز کې تر درملنې لاندې دی. قیس ویره لري چې له درملنې وروسته د کار زمینې د نشتون او د فقر له امله بیا د مزار د کوڅو په مخروبه ځایونو کې د مخدره توکو څکولو ته مخه نه کړي.
په ایران کې مې نشه ته مخه کړه. کله چې له ایران څخه راغله یم دلته مې درملنه پیل کړې. ویره لرم کله د ځای بهر شم د فقر له امله بیا په کوڅو کې له نشه سره سرګردانه نشم.
د بلخ په عامې روغتیا ریاست کې چارواکي وایي چې د کار زمینې د نشتون او فقر له امله په ټولنه کې په مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د عامې روغتیا د اتحاد د مرکز مشر عصمت الله کریمي وایي چې په بلخ کې د معتادینو شمیر ډیر، خو د درملنې د مرکزونو د بستر کچه کمه ده. د یوایي په بلخ کې د معتادینو د درملنې یوازې 4 مرکزونه شته چې د 415 بسترو ظرفیت لري، خو دا کچه بسنه نه کوي. هغه وویل
تعداد بسترا شامل اوناسیه اطفال نوجوانان و بخش ذکور
د بسترونو د شوزو لپاره د انجونو او ځوانانو لپاره دي. د بلخ پشان یو لوی ولایت ته بسنه نه کوي. زموږ د بسترونو شمیر فوق العاده کم دي.
خطنه او په شمسون کې د مخدره توکو د کښت تولید او قاچاق په اړه یو مرکز دی. د دغه مرکز مشر عبدالقادر مصباح وایي چې د دوی سره ثبت شوي امار ښایي چې بلخ کې په ټولیز ډول تر 210 زیات کسان په مخدره توکو روږدي دي. د ویلي چې ښځې، ماشومان او ځوانان هم په دغو روږدو کسانو کې شامل دي. په بلخ کې د عامې روغتیا د اعتیاد مرکز مشر وایي چې په آزاده توګه د مخدره توکو قاچاق او پلور دې ته زمینه هواره کړې چې په بلخ کې د روږدو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو شي. هخوا بیا د بلخ پولیس وایي چې په هڅه کې دي تر څو د مخدره توکو د استفادې، پلور او قاچاق مخه ډپ کړي. د بلخ د پولیسو ویاند عادلشاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې په تېره یوه اونۍ کې د مخدره توکو د پلور په تور لاس کسان نیول شوی دی. د وویل
گرفتاری های مختلفی در بخش مبارزه با مواد مخدر داشتیم که
موږ د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې مختلفې نیونې درلودې. د مزار شریف د دخولي کمربندونو څخه مو څو تنه تیره اونۍ ونیول. هغه کسانو چې غوښتل یې د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق وکړي هم ونیول شول.
د یادولو ده سره له دې چې د بلخ عامې روغتیا ریاست د سلګونو روږدو کسانو درملنه کړې، خو مخدره توکو ته په اسانه لاسرسی او فقر سبب شوی څو رغېدلي معتادین بیا احتیاط ته مخه کړي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، زموږ غږ له آزادی راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو د لومړي ځل لپاره د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په څرګنده د ژورنالیست جمال خاشقجي په قتل کې تورن کړی دی. دا لومړی ځل دی چې متحده ایالاتونه په څرګنده وایي چې د سعودي عربستان ولیعهد د جمال خاشقجي د نیولو یا وژلو طرحه تایید کړې وه. په هغه استخباراتي رپورټ کې چې د ولسمشر جو بایډن ادارې خپور کړی، راغلی چې محمد بن سلمان د ترکیې په استنبول کې د جمال خاشقجي د نیولو یا وژلو لپاره عملیات تایید کړي وو. دا رپورټ په 2018 میلادي کال کې چمتو شوی و، خو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د خپرېدو مخه نیولې وه. اوس امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په شپږ بیا سعودي وګړو یې د سفر بندیز لګولی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې دا ټول د خاشقجي په قضیې پورې تړلي نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي د سعودي عربستان لخوا پر فعالانو او خبریالانو بریدونه باید ودرېږي او دا د متحده ایالاتونو لپاره د منلو نه دي، خو د هغه کسانو په منځ کې چې بندیز پرې لګېدلی خپله د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان شامل نه دي. امریکایي چارواکو ویلي د امریکا د یو متحد هیواد په مشر د بندیزونو اړتیا نه لیدل کېږي. کله چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر وپوښتل شول، هغه وویل چې د سعودي او امریکا اړیکې د یو فرد په اړه له پرېکړې لوی دي.
As I said earlier, the relationship with Saudi Arabia is bigger than any
بلنکن وای حماس چې مخکې ما وویل د سعودي عربستان سره اړیکې تر هغه لوی او پراخ دي چې یو شخص په اړه پریکړه وکړي. حماس چې پوهیږي ولسمشر د سعودي پاچا سره په تماس کې دي. ما خپل د سعودي په بهرنیو چارو وزارت کې له خپل سیال سره خبرې کړې او د دفاع وزیر لوید استن هم له خپل ساري سره چې خپل محمد بن سلمان دی غږېدلې. د امریکا د خزانې وزارت اعلان کړی چې د سعودي عربستان د استخباراتو د یو پخواني کارکوونکي پانګه یې کنګل کړې او له نوموړي سره یې هر ډول راکړه ورکړه بنده کړې. ورته اقدام د هغه پوځي ټولي په وړاندې هم شوی چې د محمد بن سلمان د ساتنې مسؤلیت لري. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد د سعودي عربستان سره د وسلو پر تړون غور کوي، څو ډاډمنه شي چې سعودي ته ورکول کېدونکي وسلې یوازې دفاعي دي نه تهاجمي. جمال خاشقجي امریکا کې میشت سعودي ټبرې خبریال او د واشنگټن پوسټ لپاره لیکنې او رپورټونه چمتو کول. هغه د 2013 میلادي کال د اکتوبر په 2 نیټه د ترکیې په استنبول کې په اسنادو پسې د سعودي کنسلګری ته ننوت، خو بیرته ژوندی راونوت. دا نه 50 کلن خبریال د شاهزاده بن محمد بن سلمان له سختو منتقدانو څخه. سعودي عربستان چې په دې وژنه کې د ولیعهد رول رد کړی، د تړلو دروازو تر شا یوه محکمه کې 15 کسان د جمال خاشقجي په وژنه کې د لاس لرلو په تور په اعدام محکوم کړي وو او 3 تنه نورې په اوږده بند محکوم کړي. خو دوه لوړ پوړو چارواکو ته چې ظاهرا د دې قتل طرحان ګڼل کېږي برات ورکړل شوی. د امریکا د استخباراتي رپورټ تر خبرېدو وروسته په دې اړه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل عکس العمل کې ویلي چې دا رپورت منفی، درواغ او یو نه منونکې څېړنه ده. په خلیج کې د امریکا بل متحد متحده عربي اماراتو هم د دې رپورت په وړاندې د سعودي عربستان د دریز ننګه کړې.
او
اوس هم بیرته افغانستان ته ستنیږو. لکه مخکې مو چې ویل په دې خپرونه کې لږمنې سره سم په اروزګان کې د کروندګرو هغه شکایتونه درسره شریکوو چې د وچکالۍ په اړه اندېښنې لري او په دې برخه کې د مرستو غوښتونکي دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
دا یو 50 کلن لالی دی. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند توري سیمې اوسیدونکي دي چې په خپل نیم جریبه ځمکه غنم کرلی. لالی یو له زامونه او لونې لري. وای له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې بزګري کوي. هغه وای د اوبو د کمی له کبله اړ سوی چې سږ کال د خپلې لس جریبه ځمکې څخه په یوازې نیم جریب غنم وکري.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نه اوبه شته، نه د برمې وس لرم، نه د برمې وس نه لرم چې دا دغه تېون په دښتو کې مځکه لرم. دا د توره ولاړه ده، لس یوولس تنه عیاله پسې دي. پاش خورواره غنم خو زه د کال خورم، زما دغه مځکه ده، په پرود کې دغه ده. اوس همدا په دې څه وکړم.
دا بیا اوس څلوېښت کلن عبیدالله دی، د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند بردی سیمې اوسیدونکي دي. وای وچکالی اړ کړی چې سږ کال د غنمو پر ځای پر خپل ځمکه کوکنار وکړي. عبیدالله د یوې 15 کسیزې کورنۍ مشري کوي او په وینا یې د کال نهه خورواره غنمو ته اړتیا لري. هغه وای کله چې ورښتونه کم وي نسي کولای له خپلې مځکې دا غنم پوره کړي.
غنم مکرلی دی، تاریک مکرلی دی، په خاطر د دې باندې مکرلی دی چې دا تاریک شمش کرلی دا سیاید مشته. دا غنم نه راکې چې مثال زمو جوړی را پرکنه مشته، دا وکیمه ته ورسو مو جوړی په پرکو تاریک او اوایت پر ډیریج په خاطر د دې باندې چې هغه قیمت وایي کنه برابر کې قیمت وایي. نو غنم خودونه قیمت نه لري، دا سش کل پر ثلاثه مې سبا شی ومنه په 300 روپیه دی، په خو په نیم سر روپیه ما دا ګرځم زکه تنځو خور وره غنم.
اروزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا د 50 سلنه خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداری ولاړ دی. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې دوی سږ کال د ورښتونو نشتوالی اندېښمن کړي دي. د اروزګان د کرنې او مالداری رئیس احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال تر دې وخته پورې په اروزګان ولایت کې 200 ملي متره باران شوی و، خو سږ کال تر دا مهاله پورې 6.5 ملي متره باران شوی. خیری وایي چې وچکالی په اروزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړي.
دغه وچکالی خو په ټول افغانستان کې ده، بیا خصوصا په اروزګان ولایت کې ده. دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی. د موږ څخه یې هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي. نو د کرنې ریاست به د جامع جهانی یا د نورو دونران صفدی اړه تصمیم نسی.
د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری رئیس وای په دې ولایت کې پر وچکالی سربیره روان جګړو هم د کرنې او مالداری په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي. پر کروندګرو سربیره اروزګان کې میشت کوچان هم وچکالی اندېښمن کړي. دی وای کله چې بارانونه کم وي نو څړځایونه نشنه کیږي او دی خپل ساروی ته کافي خواړه نسی برابرولی. د اروزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالی پر مهال دي د ځینو لنډمهاله پروژو په عملي کولو د دې ملاتړ وکړي او په اوږده موده کې دي په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې سي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
درنو دوستانو دا مازیګرنۍ یا ماخامنۍ نیم ساعت خبري مجله په همدې ځای پای ته رسو. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل خبری مجله پاتې ده. په دې خبره شوې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونو او خبرونو تفصیل ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. ستار فروغ را سره په استودیو کې دی او په بل نیم ساعته خبری مجله کې د در سره دی.